سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد وای ملګری ملتونه د لوی قدرتونو لخوا د رکیګ او د همدی هیوادونو د ګټو پر اساس پکې پریکړې کیږي غغلی مجاهد نن د خبره ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د حقیقت غوښتنې په خبرګون کې کړي ده چې د سازمان تیر شپه د امنیت شورا په ناسته کې یوځل بیا له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د پای ټکی کیږي غلی مجاهد په دې خبرو کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژنې په ملګرو ملتونو سازمان کې ورته د افغانستان څوکۍ هم ورکړي تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ښځو سولې او امنیت د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغان ښځو نجونو بشپړه بشري حقونه او ازادۍ ورکړي د هیوادونو له طالبانو د هم غوښتنې وه چې د یو ګډ ګوند په توګه ټولو هغو کنوانسیونونو د بشري حقونو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړی وه د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان د دینی علماو ملایانو د عصري علومو لوست کسان ترمنځ کرګې ته لسیزي کار شوی دی ملا محمد یعقوب مجاهد نن د کابل پوهنتون د محصلانو فراغت غونډې ته وویل ټولنه ملایانو د عصري علومو متخصصانو دواړو ته اړتیا لري
زموږ استاد د بي تي فاته کولو لپاره لسیزي هڅې سوي دي لسیزي تاسو وایي چې دا طالب دی د مدرسې دا خو باید په یو مسجد کې امام وي امامتو کی او مړی ته غسل ورکی مولا وګوره حکومت وګوره ما ته وای چې دا د غرب روزلې دي دا د شرق روزلې دي هیڅ کله دا ستا هغه عقیده او ایمان چې تلنه دا هغه سره پنځه کې نشي در سره تللای
د موړی د سرګندونی د سمحال کوي چې نو ککون کی وایي د طالبانو د حکومت د مشرتابه ټولي مرکزی ولایتي څوکۍ لملایانو سره دی نړیواله ټولنه د طالبانو سیاسي مخالفان د طالبانو حکومت له فکری او قومي پلوه ټول شمول نه بولي او طالبان دا ادعا نه مني وایي حکومت ټول شمول دی او په وینا یې د پخواني حکومتونو لزګونه زره مامورین پکې کار کوي د چک جمهوریت پولیس وای په پلازمینه پراګ کې نن مخام د دزو په پیخه کې څو تنه وژل شوې دي خو د وژل شوو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم پولیسو پر یک شبکې افغاني ټویټر لیکلي د نړۍ معلومات پر بنسټ په سیمه کې د څو تنو وژل او ټپي کېدل تایید شوې دي پولیسو په پراګ کې د یان اپالاخ او شاوخوا سیمو هغه ځای چې د پیخه په ګرامه ست شوې ده محاصره کړي او خلکو غوښتل چې د چارلز پانتون او د هنرو ترهي او معماري لاکډومي اسانونه لري وساتي او د ایران د پارلمان یو غړی وایي له 0 تر 2000 کسان د لرستان ولایت په دلفان ولسوالۍ کې د مخدره موادو د خرڅولو په تور پیدا محکوم شوی دی یحیی ابراهیم په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره کړې ده وایي د دغو کسانو د کورنیو سره د کتنې پر مهال ورته معلومه شوې چې دا کسان د اعدام له حکم سره مخامخ دي د پارلمان د دې غړي د څرګندونو دقیق وخت معلوم نه دی خو د ایران د کورنیو رسنیو د هغې ډلې د اطلاعات روز وی پاړي پروند خبر ورکړی دی په پارلمان کې د دلفان استازي ویلي پروانه نیکیه په دلفان کې د هغو زندانیانو له کورنیو سره چې پیدا محکوم شوی کتلې دي د پارلمان د دې غړي په خبره په دغه ولسوالۍ کې پیدا د محکومو کسانو شمیر ډېر لوړ دی خبرونه مو واوریدل وړاندې سره خبرونه کې د مطالبه اوریدل شي وړاندې بر سره واورئ چې ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تیر شپه له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض ته د پای ټکی کېږدي خو د شو د طالبانو غبرګون ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایو همدارنګه د پاکستان د هغې پریکړې پر ضد باندې چې د چمن سپین بولدک لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ درلودل الزامي کوي تر دې په ضد باندې لا تر اوسه هم احتجاج روان دی چې دغه احتجاج به بالاخره کله پای ته رسیږي او پاکستان به د دغه کسانو غوښتنو ته تن ورکړي او کنه وړاندې درته په دې اړه هم جزئیات لرو په اسویل کې کندهار ته به هم ورشو چې د مسکری یا په ټوله کې د میسي لوخو خرڅون کې وایي چې د غلطه داسنه ته پوره کیدو دی
اوس نو کمبلې ټول سورور کوس څوک نسته شوکې نسته چې خلګې رانی زوره نه پرسي
پاګه وندې پاکستان کې بعد د بلوچ شو د اعتراضونه د چولې د پولیس له خوا دغه اعتراضونه زپل شوې دي هم جزئیات درکړو نو مطالب هم شته ملتي هم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو را طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د هیوادونو ویلي طالبان باید هغه نړیوالو کنوانسیونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو دولت په توګه منلې دي او ښځو ته اجازه ورکړې ده چې له زده کړو، کار، په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې له خپلو ټولو بشري او اساسي حقونو څخه استفاده وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو او د امنیت شورا راتلونکو غړو په یو ګډ پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په 10مه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ناستې وروسته خپور کړ، ویلي دي چې افغان نجونو او ښځو ته د هغوی بشپړ بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي. دا پریکړه لیک چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور دایمي استازي خوزې دی لاګاس کولوست پکې ویل شوی چې په خزو د محدودیتونو ناوړه پایلې د وخت په تیریدو سره په ډیریدو دي او د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خنډ دي.
موږ له طالبانو غواړو چې د افغان خزو او نجونو پر وړاندې د سختو محدودیتونو په لمنځه وړو سره خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي او هغوی ته اجازه ورکړي چې د زده کړو، کار او په عام سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې له خپلو بشپړو بشري حقونو او اساسي ازادیو څخه برخمن شي.
د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو البانیا، برازیل، اکوادور، فرانسې، ګابون، جاپان، مالټا، سویس، متحده عربي اماراتو، انګلستان او د امریکا متحده ایالاتو او د امنیت شورا راتلونکو غړو ګیانا، جنوبي کوریا، سیریلیون او سلوانیا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو په خاطر د بین الافغاني خبرو په ګډون د امنیت شورا له طرحو هم ملاتړ اعلان کړ. دوی زیاته کړې چې د جنسیتي برابرۍ د تبعیض نه کولو او شمولیت بنسټیز اصول په افغانستان کې د سولې، مدني فضا، د قانون حاکمیت او پرمختګ دراوستلو لپاره اړین شرطونه دي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو له طالبانو وغوښتل چې د یو ګوند په توګه هغو نړیوالو کنوانسیونونو او د بشري حقونو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړي دي. له دې ډلې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی، د ښځو د سیاسي حقونو کنوانسیون چې په 1968 کال کې منل شوی او د ځورونې یا هم د نورو ظالمانه، غیر انساني او لسپکاوي ډکو کړنو او مجازاتو پر ضد د کنوانسیون یادونه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطنوایو هم د یوناما په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر مشورتي ناستې وروسته وویل چې طالبان او نړیواله ټولنه په ښځو د محدودیتونو لري کولو په خاطر یو مشترک ټکی ته ندی نږدې شوي.
هغوی، یعنی طالبان، ټینګار کوي چې دا د هغوی کورنۍ مسله ده، نو له بده مرغه موږ په متضادو دریځو کې یو. نړیواله ټولنه وایي چې دا د نجونو او ښځو موضوع د مذاکرې وړ موضوع نه ده. طالبان وایي چې دا کورنۍ مسله ده، موږ په متفاوت موقعیت کې یو خو په شدت سره په دې اړه کار کوو.
اغلی وطنبایه واهله ښودلې هغه هڅې چې د افغانستان دننه او بهر روانې دي په اوږد مهال کې به د افغانستان پر وضعیت اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه په ګڼو مسایلو بحثونه وشول چې ډیر تمرکز په ښځو، د طالبانو په محدودیتونو او بشري ناورین وو. که څه هم طالبان وایي چې ټول افغانانو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي او د رسمیت پیژندلو شرایط هم پوره کړي، خو امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه او همدا شانې د تعامل په خاطر د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې هم ترې وکړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د پاکستان د هغې پریکړې پر ضد چې د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورټونو ته اړتیا ده، د دې هیواد د بلوچستان ایالت په چمن کې د زرګونو کسانو له پرلت څخه دوه میاشتې تیرلیږي، خو دوی شکایت کوي چې د پاکستان حکومت روسه د دوی غوښتنې نه دي منلې. دا چې ولې ورزو سنا کاکړ له دغه کسانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې زرګونه معترضین شکایت کوي چې پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط لرې کولو په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او دا اعتراضونه لا هم روان دي. دغه اعتراض کوونکي چې له څه باندې دوو میاشتو را په دې خوا یې پلت دوام لري او د چمن سپین بولدک لاره یې بنده کړې خبرداری ورکوي چې که غوښتنه یې ونه منل شي نور اقدامات به ترسره کړي. د دغه لاریون یو تن تنظیمونکی عبدالمنان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا پرلت موږ یو څه انتظار نور هم کوو، که دغه زموږ پرلت نتیجه نه کور بیا موږ یو کمیټې لرو، دا کمیټې کې موږ نو بیا موږ یو مشورت کوو، بیا د دې څخه بیا بل ګام اخو بیا بل ګام اخو، بس دا زموږ احتجاجي حرکات دي، دا به یو پر بل باندې به احتجاجي شکل باندې په مخ پر وړاندې باندې به بیا اوړو، د اخستلو مطابق موږ هغه خپل نوی پړاو بیا اعلانو
نوموړي څرګندونه کړې چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړي نو د دوی راتلونکی اقدام به څه وي او اعتراض کوونکي به تر کله د خپلو غوښتنو لپاره دې پلت ته دوام ورکړي. یو بل معترض غوث الله هم وایي چې پاکستاني چارواکي یې غوښتنو ته پام نه کوي او له ډېرې مودې راهیسې ورسره لیدنه او خبرې هم نه دي کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیا د یو نیمو میاشتې کې موږ سره چا نه رابطه کړې، نه څوک شنهسته دي، نو موږ پرلت په موږ شنولی دي، اوس هم ناست یو، راسته ناست چې زموږ مطالبه نه منل شوې، زموږ د پاسپورټ پرېکړه چې دې کړې ده واپس نه یې اخیستې، موږ به راسته پرلت دوام ورکوو، موږ پرلت جاري.
دغه لاریون کوونکي وایي چمن د قومونو وطن دی او له کندهاره تر کوټې پورې دغه قومونه شتون لري. په لاریون کوونکو کې د سوداګرو ټولنې، سیاسي ګوندونه، عوام خلک شامل دي. دوی غوښتنه دا ده چې خلکو ته دې د پخوا په څېر د پیژند پاڼو او تذکرو سره د چمن سپین بولدک پر لاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چمن سپین بولدک په پوله کې د قاچاق د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت په موخه یې د ویزې او پاسپورټ درلودل مشروط کړي دي. پلت کوونکو څو لوی لاریونونه هم په لاره اچولي وو او خبرداری ورکړی چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به نور جدي اقدامات ترسره کړي. دوی یوه میاشت وړاندې د نومبر په 10 د پاکستاني حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د نه منلو په اعتراض کې د چمن سپین بولدک لا د نامعلومې مودې لپاره وتړله چې لا هم نه ده خلاصه شوې.
و موریدل چې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد باندې چې د چمن سپین بولدک لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ درلودلې الزامي کول د دغه احتجاج کوونکو پرلت دوه میاشتو ته ورسېده. بل پلوه په پاکستان کې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له اعتراض کوونکو بلوڅو سره د پولیسو تاوتریخوالی غندلی او د اندېښنې وړې بللی دی. د راپورونو له مخې پولیسو دغه لارینوال وهلې ډبولې او له ډلې 150 تنه توقیف کړي دي. دغه بلوڅ اعتراض کوونکي له محکمې پرته وژل شوو او تریتم شوو بلوڅانو ته له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. تفصیل له اسدالله الدین نه اورو.
د پاکستان پولیسو له هغو بلوڅ اعتراض کوونکو سره تاوتریخوالی کړی چې د بلوچستان له تربت سیمې نه تر سلګونه کیلومتره لاریون وروسته تیره شپه اسلام آباد ته ورسېدل. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې پولیسو د لاریونوالو د مشر ماهرنګ بلوڅ په ګډون 150 اعتراض کوونکي نیولي دي. د لاریون تنظیمونکي کمیټې مشال راډیو ته ویلي چې پولیسو دوی اسلام آباد پریس کلب ته پرې نه خودل او نیمه شپه یې د دوی د تیتو پر کولو هڅه وکړه. دغه کمیټې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې پولیسو یې ټول مظاهره چان نیولي او بیلابیلو تانو یا د پولیسو مرکزونو ته لیږدولي دي. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې پولیسو د نیول شوو کسانو موبایل ټلیفونونه ضبط کړي او له هغوی سره د دوی اړیکه پرې شوې ده. د اسلام آباد پولیسو د نیول شوو اعتراض کوونکو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر ادعا کړي چې په لاریونوالو کې مخپټي امنیت خرابونکي کسان وو نو ځکه یې پر ضد اقدام وکړ. پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړې چې لاریونوالو پر هغوی کاڼي ورولې دي. له بلوڅو اعتراض کوونکو سره چې ادعا کوي له حکومته زرګونه تریتم شوو او وژل شوو بلوڅانو ته عدالت غواړي، د پولیسو تاوتریخجن چلند د بشري حقونو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د پولیسو عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې لاریونوال د جبري تریتم شو کسانو کورنۍ خزه او ماشومان دي. دغه کمیسون پر خپل ایکس پانل لیکلي لدې معلوميږي چې دولت د اعتراض کوونکو د ژوند غوښتنې حق ته څومره پټه سترګ ګوري. پر ټولنیزو رسنیو غنې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پولیس په مظاهره چانو او بو استعمالوي او وهیه. په ځینو نورو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي په بیهوشه حالت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه هم د پولیسو پر دې چلند اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې خلک باید مدني حرکتونو او خپل غږ اوچتولو ته پرېښودل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو یو ځل بیا د افغان ښځو نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندلی دی. توماس ویسټ او رینا میری د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر وړاندې د پانتونونو د تړل کېدو د پرېکړې د یو کلنۍ په غبرګون کې په خپلو ایکس پاڼو زده کړو ته د افغانو ښځو نجونو په ملاتړ او لاسرسي ټینګار کړی دی. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پانتونونو د تړلو د پریکړې د یو کال د پوره کېدو په غبرګون کې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د زده کړو بندیزونه غندلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي او په یو باثباته سیمه کې د دوی د ګټو لپاره باید په هر کچ زده کړو ته د ښځو لاسرسي ته لومړیتوب ورکړل شي. خغلی ویس د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په شلمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلی یو کال وړاندې طالبانو په پانتونونو کې د ښځو پر حضور د د پټوکو د نه دفاع وړ بندیز اعلان کړ. هغه لیکلی چې له افغانانو سره د خبرو پر مهال یې دا درک کړی چې دا هیواد د راتلونکي لپاره د ښځینه ډاکترانو، انجینیرانو، سوداګرو، مشرانو او روزونکو نسل ته اړتیا لري چې وده وکړي او پر خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری ټینګار وکړ چې د ښځو د زده کړو پر وړاندې تګلارې له افغاني کلتور نه بلکې د هغې په خبره د طالبانو له ایډیولوژۍ څخه اخیستل شوي دي. اغلی امیری زیاته کړه چې هر څوک باید د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي ځکه د هغې په خبره ښځې د دې سیاستونو پر وړاندې د مقابلې غوښتنه لري. هغې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یو کال وړاندې طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو پر حضور له بندیز سره د هیواد نیمه نفوس له خپلو خوبونو، ټول هیواد یې له اقتصادي ثبات او راتلونکی نسل یې یوې هیله منې راتلونکي په لور د تګ څخه بې برخې کړ. د 2022 کال د دسمبر په شلمه د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو په افغانستان کې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه او تر دې مخکې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې هم ښوونځیو ته له تلو منع کړې وې. په کابل کې له لوړو زده کړو بې برخې زده کوونکي ناجي حیدري له ازادي راډیو سره یې په دې اړه خپله غوښتنه مطرح کړه.
د ما په نظر زده کړې د یوې ښځې لپاره د ټولنې په جوړولو کې دا ډېر مهم رول لوبوي. نو د اسلام مبارک دین هم ورته اجازه ورکړې ده تر څو ښځې تحصیل وکړي او زده کړې وکړي. نو زما له چارواکو دا هیله ده دې برخه کې جدي اقدام وشي، نور دا انتظار پای ته ورسیږي او ټولې خویندې زما په شمول خپلې نیمګړې زده کړې بیرته له سره پیل کړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهنواله راهله حمیدزی چې پر تدریس یې بندیز لګول شوی وایي چې پر زده کړو د بندیز دوام له هیواده د استعدادونو د وتلو او د افغان نجونو او ښځو د رواني ستونزو د زیاتېدو لامل کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره دي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز دي لرې کړي.
خواهانه همی استیم که لطفاً بسه
موږ دا هیله کوو چې لطفاً پریک دی چې نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. موږ په کور ناست یو، یوازې خدای پوهیږي چې څومره رنځ وړو. ټول عمر مو په زده کړو تیر کړ، د دکترا تر کچې مې زده کړې وکړې. د دې لپاره مې زده کړې نه دي کړې چې په کور کې کښېنم، د دې لپاره مې زده کړې وکړې چې د هیواد او بچیانو ته خدمت وکړم،
خدمت په اولاد وطن کړم.
د طالبان حکومت په خپلې تېرې دو کلنې واکمنۍ کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو حقونه د افغانستان یوه داخلي مسله ده او په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکول کیږي. خو په دې وروستیو کې د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې نړۍ باید په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې تر برابرولو پورې صبر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو وایي سږ کال دوه افغان خبریالان د دندو پر مهال وژل شوي دي. د شه د خبریالان څوک دي جزئیات لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شوي دي. یا سازمان په یو نوی اعلامیه کې ویلي چې دا په هغه 28 خبریالانو او د رسنیو په کارکونکو کې شامل دي چې په 2023 میلادي کال کې په جګړیزو هیوادونو په تیره بیا په منځنۍ ختیځ کې د خپلو دندو پر مهال وژل شوي دي. د یونسکو د اعلامیه پر بنسټ سږ کال په جګړیزو سیمو کې د خبریالانو لپاره مرګونی کال و او د تیرو دریو کلونو په پرتله د وژنو کچه دوه برابره شوې ده. د یونسکو په اعلامیه کې دغه سازمان د عمومي رئیس آدری ازولای لقول راغلی چې ټولې ښکېلې خواوې باید د ملکي وګړو په توګه د خبریالانو د خوندیتوب د تضمین لپاره لازمي لارې چارې ولټوي. که څه هم د سازمان په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې په روان کال کې دغه افغان خبریالان کله او چیرته وژل شوي، خو د روان کال په مارچ میاشت کې په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال د چاودنې له امله یو خبریال وژل شوی او 13 نور ټپیان شوي وو. خیبر ابراهیمی چې په دې پیښه کې ټپي شوی وو آزادي رادیو ته وویل
خبرنگاران زخمی کې در مرکز فرهنګي تیبیان
د تیبیان د کلتوري مرکز په حادثه کې زه ټپي شوم. زما غوږ ټپي شو او زما د غوږ پرده وشلېده. ما د اورېدلو اویا یا اتیا سلنه هیڅ له لاسه ورکړ. زما په یو پښه چره ولګېده چې همې ټوټې زما په پښه کې پاتې دي، همې ذهني حالت ښه نه دی.
دغه وضعیت روحی ما واقعا بسیار هیڅ خوبی نه است.
خیبر وایي چې د رسنیو د ملاتړو ادارو لجمنو سره سره هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د اطلاعاتو او د خبریالانو د خوندیتوب له وضعیت څخه اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خبرنگارا و رسنۍ افغانستان از کمبود اطلاعات شکایت دارند.
افغان خبریالان او رسنۍ د معلوماتو له نشتوالي شکایت کوي. د معافیت په برخه کې که څه هم د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ شوی چې باید د خبریالانو قضیې وڅېړل شي، خو بیا هم ځینې بنسټونه داسې نه کوي. کمیسیون دې دا بهیر ودروي، دوی خبریالان لټوي او پوښتنې ګربېګنې کوي. له بده مرکز موږ دوه همکاران چې د محکمې لخوا په بند محکوم شوی او د بل برخلیک چې لا هم معلوم نه دی په ورته حالت کې دي.
د
افغانستان د آزادو خبریالانو د اتحادیې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 615 رسنیو څخه 222 یې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغې اتحادیې د معلوماتو له مخې د رسنیو د څه باندې 15,000 کارکوونکو له ډلې چې 2,000 یې ښځې دي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي خبریالانو د روان یونۍ د سېشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د 2023 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبریالان په خپل سري توګه نیول شوي او د رسنیو د څارنې په برخه کې د تاوتریخوالي د کمښت مخه نیول شوې ده. آر اس اف زیاته کړې چې د روان کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې درې خبریالان وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د اکثرو رسنیو د تړلو له امله اقتصادي ستونزې وې، نه د دوی محدودیتونه او نه هم د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو په خاطر یې خبریالان زنداني کړي. طالبان ټینګار کوي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خبرونې کوي.
په افغانستان کې مو د رسنیو او د خبریالانو د وژل کېدو د وضعیت په اړه باندې جزئیات واورېدل. اوس به غزنی ته ورشو چې هلته خلک له دې شکایت کوي چې موټر چلوونکي ترافیکي اصول په پام کې نه نیسي.
تیره ورځ د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند خلیج پمپ ته څیرمه د دریو کسانو ترمنځ د ترافیکي قوانینو په سرغړونه د یو او بل د تورنولو له امله فزیکي شخړه رامنځته سوه چې په پایله کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ووژل سو. دا خبره په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل سوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دوه نور کسان چې د یاد وګړي قاتلان دي د څلورمې امنیتي حوزې ځواکونو نیولي او د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت ته سپارلي دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې غزنی اوس د ګڼې ګوڼې ښار دی. په د دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته خلک وسایط چلوونکي ټرافیکي اصول په نظر کې نه نیسي. دوی وایي له همدې عمله ډیری وخت ټرافیکي پیښې کیږي چې له امله یې بیا ځینې وخت خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. رحمت الله د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دوی وایي ټرافیکي اصول نه مراعتول د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي.
د ښاري نظم په برخه کې ټرافیکي اصول ډیر مهم دی، ځکه که ښاریان نغه دي ټرافیکي اصول په نظر کې ونه نیسي تبن ګډوډي منځته راځي، د لارې بندښت منځته راځي. کله چې د لارې بندښت منځته راسي ډیری کسان دي چې مثلا مریضانې راخیستي وي روغتونونو ته ځي، کلینیکونو ته ځي، له غټ مشکل سره لاس وګرېواني. نو ښه دا ده چې دغه په عموم کې خلک د خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي، ټرافیکي اصول هم په نظر کې ونیسي، تر څو موږ د ګډوډۍ مخه نیولې وي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي د ټرافیکي قوانینو د پلي کولو په مخه له ټرافیکو مدیریت څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. دوی وایي که په ښار کې ټرافیکي قوانین وضع سي د خلکو ګڼه ګوڼه به راکمه، د پیښو مخنیوی به ورسره وسي او خلک به وکولی سي چې په خپل وخت خپلې موخې ته ځان ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو. خو تر دې وړاندې په وار وار ازادۍ راډیو ته ویلي و چې هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو دا اندېښنه ختمه او د ټرافیکي قوانینو د مراعتولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د مسګرۍ صنعت مخ په ورکېدو دی. دا چې ولې په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اوریدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی. خدای یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو محل یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسلو شهیر کړی دی.
پخوا چې دا د مسو شیانو نه فشار و، نه کلبي عمله و، دا مریضان نه و. اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلی دي، هم مریضان پکښې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې بعضې خلک راسي چې مریضان یې مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو جیک جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره بلا ورک دي. یو دغه یو دکان دی جوړي، دغه بولم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت دی، بل څه سپینو ثابت نه وي، بله یې پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم شه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ ته څه خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړوي پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده داسې وې، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده. مګر دلته اوس شپږ دانې مسالهې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تازه درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری شیشه جوړونه څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
دوی منی مای ته راورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد وایي ملګري ملتونه د لویو قدرتونو لخوا اداره کیږي او د همدې هیوادونو د ګټو پر اساس پکې پریکړې کیږي. ښاغلی مجاهد نن دا خبره ملت ټلویزیون سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې په غبرګون کې کړې ده. شیدې سازمان تېره شپه د امنیت شورا په ناسته کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض ته د پای ټکی کېږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان د دیني علماو ملایانو د عصري علومو لوستو کسانو ترمنځ کرکې ته لسیزي کار شوی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد نن د پانتون د محصلانو فراغت غونډې ته ویل ټولنه ملایانو د سری علومو متخصصانو دواړو تاړتیا لري. د چک جمهوریت پولیس وای په پلازمینه پرا کې نن ماښام د ډزو په پیښه کې څو تنه وژل شوي، خو د وژل شوو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه معلوم نه دی. پولیسو پر ایکس شبکې او خپل ټویټر لیکلي د نوموړو معلوماتو پر بنسټ په سیمه کې د څو تنه وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي. پولیس په پرا کې د یان پلاخ او شاوخوا سیمو هغه ځای چې د پیښه پکې رامنځته شوې مؤثره کړې او له خلکو غوښتي دي چې د چارلز پانتون او د هنرو طرحۍ او معمارۍ له اکاډمۍ ځانونه لرې وساتي. او د ایران د پارلمان یو غړی وایي له زرو تر وزرو کسان د لرستان ولایت په دلفان ولسوالۍ کې د مخدره مواد د خرڅلاو په تور پیدا محکوم شوی دی. یحیی ابراهیم په ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خبره کړې ده وایي د دغو کسانو د کورنیو سره تر کتنې وروسته ورته معلومه شوې ده چې دا کسان د اعدام له حکم سره مخامخ دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاوده فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی د کوچ تاثیر تماس کوم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د لپاره د غوسره زنان دي کوچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګي چکن نه خوراکي نه چکا کی نه دیو داسو کوم څه دي ستانه دي خوراک دي چکا ستانه سرپناه ستانه نو خدای دې وکړي تاسو د امر بدرګه کوي تر شروع کوو. سلام سلام
دل سوزي مل خو سره څخه د پاکستان څخه غلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام.
زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کیږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کیږي او دوی دغسې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې راخړی.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بے برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زمونږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د مسافرو پرانی هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریښې دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای مر د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 افغانۍ راسه غواړي. پرې له زاړه دوني نو کوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاختې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي بارم ایلک یار مو پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکانې، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته. د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او ویزې راته موټي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موټي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه یې راکوي. دلته چا څوک لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي. بل ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ راسه غوښتې پاکستان کونسل بیرته دغې شرالیږي ول نه می درلودي.
اوریدونکو دا استاد هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو در ایستلو پاړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي رادیو ته پریخیو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 22 21.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرو دو غوښتنه کړې ده. د چارو کتون کې هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دون کې مرستې کافی نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید خې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کم شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمی شوې او دا چې ارتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتون کې عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
د ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نش په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستې په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه که داخلي بېځایه شي یا مثلا نور مسایل دي، هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنی چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځایه شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او اداد هم د دې خلکو دو خو خپله دننه سکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزدي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په فهم کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا دا، او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مدفی صاحب، خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله او یا اتیا میلیون ډالره به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لمړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط.
مدفی صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرسته خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو او دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه، او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مدفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډیر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره،
او همداشان دلته چې دوی اغستمو کې ځای پر ځای کیږي دینه هم چې د یو میکانیزم په اساس معنی دا نکیږي د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر په دې خاطر دی یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کته چې په کومه اندازه معنی ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي د دې لپاره هغه همغږي نشته ده نو په دې اساس معنی ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی توونه په هغه شرایطو په اساس معنی ټاکل کیږي نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې لري او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي
د چارو کتونکي عبدالقدیر مطفي و چې آزادی رادیو سره خبرې کولې وسام ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره ورچې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي رادیو ته بریخي دي
السلام علیکم ورحمت الله زه ملا سید محمد اخوند هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما دا موږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سلام محرم ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضانو ډیر دي د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشته رسو یا لشکرګات رسو نو ډیر په مشکلاتو کې نو تاسو موږ داخله د کزموش پیغام د ستامتر وزارت په لور رسو یا چې موږ ته کلینیک راکړو سي آیا تا نه غل ډیر ورن مرزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی موږ د کلینیک سره په تکلیف کې نو کزموش پیغام ورسو
السلام علیکم زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي دلته په هلمند کې وروره د بایومټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیر غنو غونه د باندې یو دوه مرکز یې ورته پاله دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلق جنډی پاوتو او تو دلته خلق د لیر ولسوالوی څخه راځي عبد التشپی په دایخ کې ورته تیری نو زما هیله دار چې هو کسانو ته نوبات ورګي چې د لیر منتکو څخه ورته راځي او تذکری جر کار ور خلاص کی یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکه په دې میاشه به د تذکره بیا ناراضي او یو دلته پاوتو وخت نس چې ته بایومټریک ورته کوي نو زما هیله دا غو چې دا پیغام خپور کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د دلمند ولایت د دیشدول سوالی څخه خبر کوم دیشول سوالی ته په ان بیسم خبر اوړی د انټرنیټ ډیر کمزورې دي خپل خو بند وسی ورې لکه منګ ډیر کمزورې زمشت مصرف کی او شی نصفه کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخست کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی
د زادی وټول کار کوونکو ته السلام علیکم ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملارن ندیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوال سوالی سر خدای وسیدم کی ما دا تاسو مش په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کمزورې دي نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکی او خبر کی په دې ستونزه باندې چې د علی وروړي کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی
السلام علیکم محترم بخیر سیادت مشهدي خوشاله اوسئ محترم مور زیتونو باغونه دي د لید کندهار کې هي نو مینه کې موقعیت لري افکو کمپنی مربوط باغونه دي نو پر دې باندې مشکار کو واړو چې تاسو د رسنی او ساس د چینل د لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او شو ده کوي شه استلا باندې عاید لري اساسي مشکل دا دي چې عامه په هوای نهسته نو دا د رسنی د لاري د سوشل میډیا د لاري څخه کچېری تاسو مثال په تور باندې مسره همکاري وکي اوس فعلاً موږ موجود یاله تکار کو د مور زیتونو په سلام باندې د فصل وخت دی د میوي وخت دی رش کولو ده پروسس کولو ده نو کچېری تاسو خپل یو داسي متعلقه شخص ولري یا تاسو کوم مطلب دغه همکاراني مرسل رابطه وکي او دې باریکي خوشاله اوسي الله مقدر وک السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو ټول ته سلام نو وړاندې کوم زاب النصیر زهیر له کندو زړه د شرشو له سره خبرې کوم محترم کزمک دغه خبر ترې وزای ورسیږي نظمک په هیات کې په ډیر لړ بای باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره وزای ورسیږي السلام
ان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو سلام علیکم نے کی ہلی ولا نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزول سوال رس کنا تک دی وسیدون کہ زمج رخا دیر پات فلاکد نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ لری نہ کلینک لرو زال پلو چروا کو زخدا ہلی نرم سیدا مون تا کلینک یا شبکیہ با علیک والسلام.
السلام علیکم دادی راڈو ٹول کرکون کو السلام علیکم عمران السلام علیکم دیو میں کسی کو مرس تا اور کرے تو غربان اور جی کونڈو لبمان دی اور اس کو بن کار ہوتے اس کو کام پہ جو کہ نو سنس دادی راڈو نے فون زفہ دائی نے کی جی تا غد چوا کو ورسے سایا دا نتی پوی دا ایت تا کر کی جاو پتی پی دا ایت دا کونڈو دی اتمان کو کارٹون ورکر دا غربان و قبوغار زدوی بنکار و کفرک بجوم که او دا سلو کار پیو که
او ریدون که داو استاس پیغامونه پا دهیلا چه ها غستون زی موچی یاد کرده او ها غوران دیزون موچی یاد کرل دا مسئول چارواکو تر غوگونو ور رسیده لیوی.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګدې شوی یو او سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرام لاندې برخه ته چې د پیغامونو زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه سي سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه مزما ورکړو. د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې د درویش کال یا څلورویش کال کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2 بلش میرو هم 0-2-4-8-1-3. والسلام باحترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې سه شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره د لبیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9 یعنی 0-1-1-2-3-9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-1 او 08 نو همدغه شمیرې دي دوار دوار زما شمیرې دي کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکې شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چاته په اړه معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 0 0 0 13 125 0 0. وسلام الله پاک تاسو ته اجر درک.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلې وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 95 51 0 اویا 2 2 2 3 4 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 95 51
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري یو بس منګي درې خپل بسګونه سیمه شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 4 0 0 2 2 1 2 0 0 1. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 4 0 0 2 2 1 2 1 4 5.
No.
ریل رے تماشے بدے